سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هله چې د ژوند چارې موخیوي په سر کې هم د سات خبرونه اورو د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وایي د ښځو له ونډې پرته ممکنه نه وه چې دوی څلور لسیزې په افغانستان کې کار وکړي د ټولنې د طالبانو لخوا د ښځو د کار د بندیز په غبرګون کې دا خبره په یوه بیان کې کړې ده دغه موسسې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د بیپولی ډاکټرانو څه باندې 40 کاله وړاندې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی او له هغه وخت راهیسې یې میلیونونه خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي دغه سازمان ټینګار کړی چې د ښځو له ونډې پرته د دغو خدمتونو وړاندې کول ناشونی وو په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي د ماین چاودنې دوه ماشومان وژلي او یوه ښځه یې ټپي کړې ده د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور له ریاست څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي په دې پیښه کې چې پرون یکشنبه د موسی کلا ولسوالۍ په دواب کلي کې شوې یو ماشوم هلک او یوه ماشوم نجلۍ وژل شوي او یوه ښځه ژوبله شوې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي آژانس د راپور له مخې چاودنه د هغه ماین و چې ماشومانو د باندې پیدا کړی وو او کور ته وړی وو د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي دا په داسې حال کې ده چې له دې څو ورځې وړاندې هم په هلمند کې د ماین چاودنې ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې وه د ایران سپاهي پاسداران انقلاب پرون یکشنبه وو کسان د وروستیو حکومت ضد اعتراضونو په تړاو ونیول په خبر کې ویل شوي په نیول شوو کسانو کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي د ایران دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د وروستیو اعتراضونو وو رهبران چې له بریتانیا سره تړاو لري د سپاهي پاسداران انقلاب د استخباراتي څانګې لخوا نیول شوي چې په هغوی کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي دغو دوه تابعیت لرونکو کسانو هڅه کوله چې له ایران څخه ووزي بریتانوي چارواکي وایي هڅه کوي د دې پیښې په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي او د روسیې او اوکراینی رسنیو راپورونه وایي نن سهار وختي د روسیې په انګلس نومي هوایي اډه کې چې د اوکراین د جګړې له لومړۍ کرښې سره 200 مایله فاصله لري د چاودنې غږ اورېدل شوی دی په رسمي ډول د دې پیښې تایید نه دی شوی او رویټرز خبري اجانس وایي نه دی توانېدلی چې دغه راپور تایید کړي د اوکراین آر بي سي خبري اجانس بیا دا دوه چاودنې یادې کړې دي خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل وړاندې خبرونه کې دغه راپورونو تفصیل اوریدلی شئ افغانستان په جنوبی آسیا کې د لوګي لارخه بعد ورځي غالي دا دی وی نوې سروي موندنې دي د پداسې حال کې چې څو نړیوالو موسسو په افغانستان کې فعالیتونه زندولي دغه موسسو څه کول
حاکم نظام هر بخش کې لاس واهنه کې عامل د دیګر سي چې د کومکونه کم سي
په دې اړه درته پر راپور سربیره یو مرکه هم لرو خلک هم له بیوزلۍ پر لپسې شکایتونه کوي
چې اجن زمو ته اجن د بیکار هم بیکست هم په پرون مړی وایم په بعد ورځې ما
اروپا دی وطن کې د خدای په لحاظ قرآن په لحاظ څو کوچه او خرو څه به کوه خیر
د ناروې د کډوالو شورا هم د هغو موسسو له ډلې ده چې افغانستان کې خپل فعالیتونه زندولي د دې شورا یو مسؤل مو غږولی
stopping of female staff from
زموږ د ادارې لپاره د خزینه کارکونکو په کار باندې زدي لامل شو چې موږ د خپل فعالیتونو د درولو پریکړه
او رسنۍ راپور ورکوي چې د روسیې په خاوره کې په وی هوایی اډه کې چاودنه شوې ده
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې په دویم نیمایي کې د نړیوالو موسسو د فعالیتونو په زندېدو له چارواکو سره له مسولینو سره او د غراز له د چارو له کارپوهانو سره 19 بحث 25 دقیقې هم درته لرو هله دا چې تر پای زموږ ملتیا وکړي راځو د خبرونې د سر موضوع ته د ابزر ور پنوم دی و سیډنیز بنسټ سیډنه خي چې افغانستان په سویلي اسیا کې له لوګي سره د مخ هیوادونو د نمرار په سر کې دی دا راپور چې نن خپور شوی لیکي افغانستان د یو سره شپږ ډیر سو ارزول شوی هیوادونو له ډلې د خوړو لکه مخت سره مخ تر ټولو نامناسب هیواد دی. هاخوا د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت خپل پیغام کې ویلي، جګړې د نورو هیوادونو په ګډون افغانستان کې هم خلک له قحطۍ سره مخامخ کړي. تفصیل د امید ظهیر مال په راپور کې اورو.
ابزرور سیرنیز بنسټ وایي افغانستان د خوړو او تغذیې په برخه کې د سویلي اسیا تر ټولو ناخوندي هیواد دی. د بنسټ چې مرکز یې په هندوستان کې دی نن په خپله تازه څېړنه کې ویلي، د دوی د څېړنې پایله ښیي چې د 1.6 هیوادونو ترمنځ افغانستان د 9.9 نمرو په درلودو په سویلي اسیا کې د خوړو او د تغذیې نه خوندیتوب له امله په لومړۍ درجه کې دی. د څېړنه کې هند، پاکستان، نیپال او سریلانکا نور هغه هیوادونه یاد شوي چې له افغانستان وروسته د خوړو د نه خوندیتوب له لوړ ګواښ سره مخ دي. ابزرور سیرینیز بنسټ وایي دا وضعیت د یوې منطقې لپاره چې 600 میلیونه ماشومان پکې ژوند کوي او 33% وګړي له سختې ولګې او بې وزلۍ سره مخ دي اندېښمنوونکی دی. دا سیرینیز بنسټ که څه هم په سیمه کې د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې له 5 کلونو د کم عمره ماشومانو د مړینې شمېره کمه ښایي، خو زیاتوي. یوازې 2022 کال کې په دې هیواد کې 1.1 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شوي دي. ابزرور د دې وضعیت لاملونه جګړه، وچکالي، طبیعي پیښې، سیاسي او اقتصادي وضعیت او پر افغانستان د اوکراین د جګړې اغیز بولي. په دې څېړنه کې د خوړو د نه خوندیتوب له امله د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله افغانستان د 8.2% په لرلو سره هغه هیواد بلل شوی چې د وګړو قدونوي سم رشد نه دی کړی. ابزرور څېړنیز بنسټ وایي اړتیا ده چې د دې وضعیت د ښه والي لپاره د سویلي اسیا په هیوادونو کې د خوړو او تغذیې د خوندیتوب اوسنۍ پالیسۍ له سره وارزول شي. له طالبانو په افغانستان کې د افغانانو د خوړو د خوندیتوب او د بې وزلۍ د کمیدو په برخه کې د دوی د هڅو او پلانونو په اړه وپوښتل، خو وایندویانو یې ځواب را نه کړ. هاخوا د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د جګړې او قحطۍ په اړه اندېښنه ښودلې. پاپ پرون د کرسمس په مناسبت په خپلو خبرو کې ویلي، په یو شمېر په ځانګړي ډول افغانستان او د افریقا په ځینو هیوادونو کې جګړو وضعیت کړکېچن کړی او خلک یې له قحطۍ سره مخ کړي دي. هغه زیاته کړي، موږ پوهیږو چې هره جګړه لوګه رامنځته کوي او خواړه د وسلې په توګه کارول کېږي او هغه چې خلک ورته اړتیا لري او له مخه لا زوریږي دوی ته د وېشمخه نیول کېږي. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب او د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه راپور داسې مال خپرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز په اعلان سره 5 نړیوالو مؤسسو چې د افغانانو لاسنیوی یې کاوه خپلې چارې ځنډولې دي. هغه څه چې په دې هیواد کې د بې وزلۍ او لږې په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د یوې نوې څېړنې له مخې افغانستان د لوږې له اړخه په جنوبي اسیا کې تر ټولو بدې ورځې ګالي. دغه سروې داسې مهال خپرېږي چې یو شمېر نړیوالو مرستندویه موسسو افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. دغو موسسو د طالبانو د هغې پرېکړې په غبرګون کې فعالیتونه درولي چې ښځې په نادولتي موسسو کې له کاره منع کړي. سیف د چلډرن د ناروې د کډوالو شورا، کیر او یو شمېر نورو بنسټونو د هغو موسسو له ډلې دي چې په وینا یې فعالیتونه یې ځنډولي. دا چې دغو موسسو څه فعالیتونه کول او د خلکو په لاسنیوي کې فعالیتونه څومره مؤثر وو، همکار مو ارسلان مرسلین په همدې تړاو مدني فعال خلیل روفي پوښتلی دی.
مختلف بخشونه کې د انجوګانو لخوا خدمات عرضه کېدل او تر اوسه پورې عرضه کېږي، خو څه بدبختانه چې نن سبا محدودیتونه ډېر سوی دي او حاکم نظام هر بخش کې لاس واهد نه کوي، تعامل د دې ګرځي چې دغه کمکونه کم سي. د انجوګانو بل خطابي دی و چې ظرفیتونو بخش کې اداري بخش کې یعنی قوي کادرونه هم هلته استخدامېدل او پروسه یې د استخدام ډېر ښه او شفاف و. په دې چې دوی دونار درلوده باید دونار ته باید دوی پاسخگو حسابگیری په اساس باید دوی نمیده شفاف لارې نه دوی باید استخدامونه کول، پیسې یا بودیجې چې دوی اخیستل دوی باید هم خلق ته حسابدهی کول او هم دونار ته هم حکومت ته درې څلور مرجع ته دوی باید حسابدهی.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دودیزو مسایلو د حاکمیت په کتو سره ستاسو په نظر د دې انجوګانو د خزینه کارکونکو رول د خدماتو رسولو برخه کې څونه اغیزناک وو؟
بدبختانه اکثر کې لوی ولسوالۍ کې سنتي افکار هلته شته دي چې خدمات ښځو ته باید د ښځو له آدرس نه وشي. خو چې پخوا ښځې دغه اجازه ای درلوده چې باید خدمات ترسه کې یا تطبیق بپروشون، متاسفانه شتن نظام دوی دغه بندیزونه لګولی دي چې دا بدبختانه ډېر منفي تاثیرات لري. یعنی هم هغه پروژه چې باید تطبیق شي لرې پرته ولایتونو کې یا سیمه کې، هم دغه پروژو د د تطبیق مخنیوي کوي او اکثره درول سوي دي او اکثره جوګان زکات دې مکتوب صادر کړی دي نو د نه فرمان مانای دای دی چه خلک ده خدمات اونه رسی خصوصا چیز لخوانا چیز ده خدمات در زاید که دل ده فرمان که یعنی تطبیقی لحاظ نوو برو مانای هم ده قدی
په اوسر ډول افغانستان ته هر اونۍ 40 میلیونه ډالر بشري مرستې د نړیوالې ټولنې لخوا لیږل کیږي. ستاسو په نظر که د دې انجوګانو او مؤسسو خزینه کارکوونکي له فعالیته بې برخې کیږي، هغه دوه اړخیزو تعهدات ته په کتو چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري، ستاسو په نظر د دغو مرستو په دوام به څونه اغیزو کی؟
نړیوال کانفرانس څه کال مارچ فکر کوم د افغانستان لپاره چې کومکونه راټولول هلته مو لابي وکړه، عدالت شتون هم وکړه چې خلک د فقر لاندې ډېر سوی دي. ارقام 90 سلنه خلک د فقر لاندې ژوند کوي او ډېر بد ګرسنګي سره مواجه دي. او سروي هم څه سوی و، تقریبا 3.4 میلیارد دلار ته ضرورت و. بدبختانه دوی فرمانونو په اساس عمل کردنو په اساس 2.2 میلیارد دلار کمکونه کم شد. یعنی روس هم دقیق کارونه چه دوی که یا در فرمانونه چه دوی صادره یه دشیز تک نوشه مکتب یعنی مخنیوهی که مکتب نه یا پانتون نه یا کار نه یا دقیق جوگانه که چه دوی کار که متاسفانه چه دادیر بعد دقیق که کمکونه باندی خصوصا بشر دوستانه کمکونه باندی. او اگر چه ممکن نروال طولن نه میشه خوشتنم و خواستم دوی و چه دا خب 15,000 یا 15,000 اصل در خلقی چه طالبان دی اگه 10 میلیون یا 2 میلیون خلق سره بی بایی که میش ماره ایزه که چه اون 10 میلیون نه دیر خلق دوسه بعد وضعیت که جوان که چه حتی دوره ایتا یا ابتدایی خوراک تا وزاد دوی لاس را سعید نلری یا ندیم.
مدنی فعال خلیل روفی و چه پا افغانستان کیه د یو شمیر نړیوال موسسو د فعالیتونو د زندیدو پر اغیزو ل آزادی رادیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته دریو بهرنیو مرستندوی موسسو خپل فعالیتونه وزندول. د ماشومانو د ساتنې د ناروی د مهاجرت شورا او پاملرنه په یو ګډه اعلامیه کې د خپل فعالیتونو د زندولو خبر ورکړی. د مرستندوی ټولنو داسې وخت خپل فعالیتونه زندولي چې د ملګرو ملتونو په وینا 2023 کال به له 28 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د مرستندویه سازمانونو د فعالیتونو په درېدو اړمن افغانان سختو اندېښنو اخیستي. له دې ډلې ځینو خلکو چې خپل نمونه نه دي اخیستي ازادي راډیو ته د ژوند له ستونزو یادونه کړې.
خدای په کوندي کېږم زه متاجم زد بیکارم بېکستیم په پرمایي ویم په بعد ورځې ما ډېر مشکل دا بعضې خلک دا فکر کوي والله دا کوم عملي ده یا کوم بل ده. نه خدایم قرآن نه عملي یم نه بل یم نه بل یم لیکن احتیاجیم
ایورو په دی وطن کې دی خدای په لحاظ قرآن په لحاظ څوک وچشی وخورو څه به کوه خیر دا څوک به دا وضعیت سمیږي څه به کیږي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لکونه خلک بېکاره شوي او د هغو کسانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی چې سختو مرستو ته اړتیا لري. په دې حال سره طالبانو د مرستندویو سازمانونو او مؤسسو د ښځینه کارکوونکو د کار مخه نیولې چې په غبرګون یې ځینو دغو مؤسسو خپل کارونه درولي. له دې ډلې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا، NRC او پاملرنې یا کیر مؤسسې په یو ګډه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د خزینه کارکوونکو د کار د بندیز له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په افغانستان کې پر ښځو او نجونو په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې کار کول منع کړل. دغه وزارت خبرداری ورکړ چې که دغه حکم عملي نه شي د غیر دولتي مؤسسو جواز به لغوه شي. له دې حکم وروسته د ماشومانو د ساتنې مؤسسې، د ناروې د مهاجرت شورا او پاملرنې چې د بشري مرستو په برخه کې فعالې دي په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې له ښځینه کارکوونکو پرته په افغانستان کې له اړو کسانو سره اغیزمنې مرستې نشي کولی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړي ازرق شافیزي په دې باور دی چې په افغانستان کې د دریو نړیوالو مرستندویو ادارو د فعالیتونو ځنډیدل به اقتصادي بحران او د خلکو ستونزې زیاتې کړي.
وقتی که مؤسسات وجود نداشته باشند و واسطه
کله چې مؤسسی نه وی او د نړۍ ملګرو ملتو او د افغانستان د خلکو ترمنز اړیکی جوړی نکړي د مرستې په مستحق کسانو ته ونه رسیږي او ناورین بد وچند کړي او د خلکو ستونزې به زیات شي ځکه اوس یوازې همدان لريوالي مؤسسی دي چې خلکو ته یو مړی ډوډۍ رسوي او د مرستندوی هیوادونو پیسې اړمنو ته رسوي د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په دې وروستیو کې ویلي چې په 2023 کال کې به چې یوه اونۍ ورته پاتې په افغانستان کې له 8 میلیونو ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د ممانعت په غبرګون په افغانستان کې دریو بهرنیو بنسټونو لخوا د فعالیت د ځنډولو له اعلان سره سم اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو امریکایي چارواکو او ځینو نورو بنسټونو هم ویلي چې د طالبانو دغه پرېکړه به ارمنو خلکو ته د مرستو په بهیر خورا منفی اغیز وکړي
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې د افغانستان نور راپورونه هم راځي د ناروی د کډوالو شورا له یو مسؤل سره خبرې کوو چې ولی دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول د غزانګړي مرکه هم وړاندې درته لرو خو اوس یوې سیمایز او نړیوال موضوع ته راځو روسي او اوکرایني رسنۍ راپور ورکوي چې د روسیې په خاوره کې په یوې هوایي اډې کې چاودنې شوې دي دا اډا د دوه هیوادونو د جګړې له میدانه سلګونه کیلومتره لري ده تر اوسه پورې د روسیې او اوکرایني حکومتونو په دې اړه څه نه دی ویلي اوکرایني عموما د روسیې په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه څه نوایي تر دې وړاندې هم د روسیې په خاوره کې درنه په هوایی اډو کې چاودنې شوې چې ځینو اوکرایني چارواکو یې رسنیو ته مسؤلیت منلی تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې
روسی او اوکرایني رسنیو نن سهار خبر ورکړ چې د جګړې له لوړیو کرښو سلګونه کیلومتر لري د روسیې په انګلس هوایی اډه کې چاودنې شوې دي د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخي تر اوسه پوري روسي چارواکو په انګلس هوایی اډه کې چاودنې تایید کړې نه دي او دا اژانس هم تر دې دمه په خپلواک ډول د چاودنو په تایید بریالی شوی نه دی خو د اوکراین د آر بی سی خبري اژانس تر راپور لمخي په دې اډه کې دوی چاودنې شوې دي د روسیې بازا خبري اژانس هم د ځایی اوسیدونکو په قول خبر ورکړی چې د هوایی حمله د خطر زنګونه او د وی چاودنې شقې په انګلس هوایی اډه کې اوریدل دی پر دې هوایی اډه چې د ساراتوف ښار په گاوند کې او د مسکو له جنوب ختیځه 110 کیلومتر لري دی تر دې وړاندې هم ساشکال د روسیې د اعلان پر اساس د اوکراین بی پیلوټ الوتکو برید کړی و همغه مهال د روسیې پر یو بل هوایی اډه هم برید وشو چې د چاري د مسکو دفاعي توان له شکونو سره مخامخ کړ اوکراین تر اوسه پورې په ښکاره د روسیې په خاوره کې د هیڅ حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو ویلي دي چې دا پېښې د روسیې د خپل عمل د لارې مل دی
لا خبرونو ور اخوا
د ټولګي تمو حمز اسد الله لودین هر کلی کوم دلته درته د ناروی د کډوالو شورا له مسول سره غږیدل یو چې والی په افغانستان کې خپل فعالیت درولی استاسو په غږ استاسو سبچوي پیغامونه هم لرو خو لمړی راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خبرې کړې دي ملالې بشیر ته بغوښ شو
نیوزیلند ورسپانې په غیر دولتي ادارو کې د افغان شذو پر کار د طالبانو د بندیز په اړه لیکل دي ورسپانې په دې مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هغه خبرګون ته اشاره کړې چې د شنبې په ورځ د خبرو پر مهال درلود بلینکن وویل چې شذې په ټوله نړۍ کې د بشري مرستو د عملیاتو مرکزی برخه دی او دا پریکړه د افغانانو لپاره ویجاړونکې کېدای شي د طالبانو د اقتصاد وزیر خارید الدین محمد حنیف د غیر دولتي ادارو پر شدنه کارکونکو د کار بندیز لګولې دي د پیولاس لیکړی مکتوب کې ویلي هر هغه سازمان چې د دې فرمان سره سم عمل ونه کړي په افغانستان کې به د فعالیت جواز لغوه سي د مقالې د لیکوال په باور دا د شذو حقونو اړوند تر ټولو ورستي ضربه ده ورسته له هغه چې شاوخوا یو نیم کال مخکې طالبان په افغانستان کې ځل بیا واک ته ورسېدل دوی د نجونو پر زده کړو د شذو پر کار کالو اړوند او اوږدو اټن سفر بندیزونه لګولې دي وروسته ولو یوازې لنارینه او مذهبي افراطیانو جوړ د طالبانو حکومت د اوسنیو اوامرو لړۍ د 1990 لسیزې پر مهال د دوی د حکومت له امرونو سره دومره توپیر نه لري. د لیکوال په وینا هغه مهال طالبانو د ښځو پر زده کړو او عامه ځایونو ته پر تګ بندیز لګولی و، موسیقي حرامه بللې وه او تلویزیون او ډیری سپورتونه یې منع کړي ول. دوحه نیوز خبرونه هم د طالبانو دې پریکړې ته پام کړی چې له غیر دولتي ادارو څخه د ښځینه کارکونکو مخه ونیوله. په مقاله کې دا پریکړه په افغانستان کې د ښځو د ازادیو محدودولو پراخه هڅه بلل سوې ده. په مقاله کې یادونه سوې چې دا اقدام د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ژورې اندېښنې وړ بللی دی. د دې وروستي محدودیت راپورونه څه کم یوه اونۍ وروسته له هغه دي چې طالبانو د پوهنتون پر محصلینو تر بیا خبرتیا پورې د زده کړو بندیز ولګاوه. په مقاله کې یادونه سوې چې قطر هغه هیواد چې د طالبانو سیاسي دفتر پکښې فعال دی د دوی دا اقدام وغانده. د لیکوال په باور دې اقدام د افغانستان په ځینو برخو کې نور لاریونونه هم راوپارول.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت هغو دینی مدرسو ته چې په جماعتونو کې دي د بالغ نجونو ورتګ منع کړی دی. د وزارت تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې یوازې بالغ نجونې په جماعتونو کې دینی مدرسو ته له ورتګ څخه منع کړي، خو نورو دینی مدرسو ته د نجونو په ورتګ کې ستونزه نشته. تفصیل په دې راپور کې وو.
اعلامیه که از طرف حج اوقاف اعلان شد که مدارس دینی حتی بسته شوند.
هویده هغه نجلۍ ده چې د خپل کور تر څنګ په مدرسه کې دینی علوم لوستل. هغه ولس کلنه او د کابل اوسیدونکې ده. هویده وایي په مدرسه کې قرآن کریم څلوېښت حدیثونه د اسلام مباني او تاریخ زده کول. هغه زیاتوي طالبانو پرون دا مدرسه د دې او نورو هغو نجونو پر مخ وتړله چې عمرونه یې تر لسو کلونو پورته وو.
ما تا دیروز هم
موږ پرون هم تر یوې بجې لاړو او په مدرسه کې مو درس وویلې چې له اعلامې او مکتوب وروسته موږ ته ویل شول چې له لس کلونو پورته نجونې نشي کولی د جوماتونو په دیني مدرسو کې درس ووایي.
به درس در مدرسه ها و مساجد حضور پیدا وکړم.
د کابل یو بل اوسیدونکو چې پرونی هم په یوه دینی مدرسه کې زده کړې کولې، د طالبانو د حکومت دا کار په هغو امامانو بې باوري ښیي چې خپله د دې حکومت لخوا ټاکل شوي. دا چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
قبل از بحث عبادت بحث خواندن،
له عبادت مخکې د لوستلو خبره شوې ده، ځکه انسان چې لوست ونشي کولی سم عبادت هم نشي کولی. د علم د زده کړې لپاره ځای، جنسیت او عمر معیار نه دی. دا چې طالبانو د جماعتونه له دینی مدرسو نجونې منې کړې دي، دا یې خپله پر ځان عریضه کړې ده، ځکه ټول امامان دوی خپله ټاکلې دي. دا ښیي چې دوی پر ځان هم باور نه لري،
خود عریضه میکنن، یعنی که بالای خود باور ندارن.
و مو غوښتل د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب هم ولرو، خو د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د وزارت تېره ورځ پر خپل ټویټر ولیکل چې د جماعتونو او حسینیو د چارو د انسجام ریاست لخوا په کابل بل ښار کې هغو مدرسو ته د بالغ نجونو د نه ورتګ امر شوی چې بالغ نجونې پکې دي، او د نورو ښځینه دینی مدرسو په اړه چې په جوماتونو کې نه دي څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې بالغ نجونې په جوماتونو کې دینی مدرسو ته له ورتګ څخه منع کوي چې د ښوونځیو له تړلو وروسته یې تازه نجونې پوهنتونونو او ښوونیزو مرکزونو ته هم له ورتګ څخه منع کړي، چې په څو ولایتونو کې د طالبانو د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه هم وشول. د طالبانو حکومت په خپله وروستۍ پریکړه کې ښځې په غیر دولتي ادارو کې هم له کار کولو منع کړې.
و موریدل چې د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت په هغو دینی مدرسو کې چې په جماعتونو کې وي دینی د بالغ نجونو په ورتګ بندیز لګولی دی. طالبانو په تازه اقدام کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو بندیز هم منع اعلان کړی دی. د طالبانو د همدې اقدام په غبرګون کې ځینو نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي. له دې ډلې د ناروې د کډوالو شورا مشر هم ویلي چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي. زموږ همکار صفی الله ستانگزي د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان د څانګې له مشر نیل تورنر سره مرکه کړې او لومړی د فعالیتونو د ځنډولو د جزئیاتو پوښتنه ترې کړې ده.
Stopping of female staff from working for our organization, we made the decision to
زموږ د ادارې لپاره د خزینه کارکونکو په کار بندیز د دې لامل شو چې موږ د خپلو فعالیتونو د درولو پریکړو اول په دې خاطر چې خزې باید د کار حق ولري او هم په عملی توګه ځکه دا پریکړه موږ وکړه چې زموږ درېمه برخه کارکونکي خزې دي او موږ ته مهمه ده چې وتوانی کو افغان خزو او ماشومانو ته مرستې ورسولې شو او د طالبانو دا پریکړه په دې معنی ده چې موږ په هغه طریقه چې غواړو ارمنو ته مرستې ورسو نه یو شو رسولې نو طالبانو سباند شلو میلیونو ارمنو خلکو ته د مرستو درسولو پروسه له خند سره مخ کړي او همدای عوامل دي چې موږ خپل فعالیت درو.
Was the suspension the only option for
آیا د فعالیتونو درول یوازینی انتخاب و د حقیقت ته په کتو چې میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ دي او تاسو په دې خبره لټولو ښه پوهیږئ؟
You better know than anyone else.
Yes, so we hope that this suspension will be temporary.
موږ هیله من یو چې د فعالیتونو دا درول موقتی وي. موږ به د افغانستان هر ځای کې چې وي له هر چارواکي سره کار وکړو چیرته چې هغوی موږ ته لیکلې تعهد راکړي چې زموږ خزینه کارکونکي کار ته تللی شي او منو ته مرستې رسولې شي. موږ هیله من یو چې موږ خپل ژوند ژغورونکي فعالیتونه هر څومره ژر چې ممکن وي بیا پیل کړو. خو دمګړی د طالبانو دغه اعلان موږ له اغېزمن کاره پاتې راوستو او له دې پرته مو بله چاره نه درلوده چې خپل فعالیتونه ودروو. هو په دې ژمي کې چې خلک سختې اړتیاوې لري خدمات به کم شي او موږ افغانانو ته سخت اندېښمن هم یو، خو له دې چې کار نشو کولی څه مو په وس نه دي پوره.
Unfortunately, we can't do anything else.
How many women were employed by
څومره خزینه کارکونکي مدرلودي او آیا کوم بدیل پلان هم لري چې له دغه خزو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي؟
So we have about 1500 staff in Afghanistan and we have almost 500 women who are working for us.
موږ یو نیم زر کارکونکي افغانستان کې لرو، نږدې 500 خزې دي چې یو په درېمه برخه جوړوي. دمګړی موږ له هغوی خپل ملاتړ ته دوام ورکوو، خو هغوی د خپل راتلونکي او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښمنې دي. خو باید وویل شي چې خزینه کارکونکي نه یوازې دا چې د خپل نږدې کورنۍ نفقه ګټونکي دي، بلکې نور خپلوانو سره هم مرستې کوي. زموږ تعهد له هغوی سره دا دی چې هغوی ته به تنخواه ورکوو او قرارداد ورسره لرو، ځکه موږ په دې تمه یو چې د طالبانو دا پریکړه به بیرته اخیستل کیږي. څو د ناروی د کډوالو شورا په څیر مرستندوی ټولنو لپاره د کار امکانات برابر شي او موږ بل خپل خزینه کارکونکو څخه چې ډیر تعهد لري ملاتړ ته دوام ورکوو.
What
can be done next؟
څه کېدای شي؟ نړیواله ټولنې او مرستندوی سازمانونو ته څه مهمه اقدام پکار دی چې په افغانستان کې خپل ماموریتونه جاري وساتي؟
Well, we continue to work with the authorities in any reasonable way
موکله چارواکو سره په هر مناسبه طریقه چې هغوی پیشنهادوي کار ته دوام ورکوو. موک البته له اسلامي اصول سره سم کار ته دوام ورکوو، خو د خپل خزینه کارکونکو په کار بندیز نشو منلې او هیله من یو چې نور مرستندوی سازمانونه هم خپل فعالیت ودروي تر هغه چې دا پریکړه بیرته واخیستل شي او موږ یقیني کړو چې ارمنو خلکو ته لاسرسی لرو او خزینه کارکونکو مو چې د دې کار یو مهمه برخه ده کار
په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا مشر نیل تورنر وو چې له ازادۍ رادیو سره غږیده. اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شرالی شاکری د کندهار ولایت د نیشت ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. باید وویل چې د ځوانانو په استازیتوب وروره د نیش ولسوالۍ ته هیڅ ډول خدمت نه په شل کاله کې سوی دی، نه اوس توجه ورته کیږي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې یوازینۍ غوښتنه او ارزو او هیله میم دا ده چې د افغانستان حکومت باید موجوده حکومت دې ته فکر وکړي چې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سوی نه دی او د دېش کاله کې شل کاله کې جنگو ډیر ځپلې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد احمد لغمان ولید ته پیغام پریدم. دلته چې دا کوم ټوکنی ورکول کیږي دا ګوره مستحق خلکو ته نه رسیږي. ملکان خلک ټول د واسطو کارونه دی، هله د چاړون چارواکي دی دا ډیره توجه کوي. مننه.
د پیل کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دا زموږ د مایبینو پیسې دا سو عمر کیږي چې دی راغلی ځای د نیم د شپږ میاشتې مې پیسې راکېږي نور هم پاتې دي. نو چې په دغه ژمي کې رانه کې نو بیا موږ ته بیا څه پیده کوي؟ دلته دا اقتصادي بحران دی، دلته هیڅوک زموږ غږ ولا کاوري. تاسو خدای غزمو شباره کې د مشران سره خبري وکي.
بعد لډیر وخت یو ور بیا زره غلی راز محمد واغزی بابا کلاوال دی. تاسو مخالی جنګړي ازادي راځي ادبی کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه ونکي لکه پیرزوګانی. بعد لډیر وخت چې زه موافق سوایم جناب مولوی صاحب برادر خوب لیدلی وو، بیا یې تعبیر داسې کړی وو چې وایي تن د مولا ملا صاحب په خوب لیدو تن او سر یې سره جلای د سر کتر بللی او خپل